یو خپل دراوی ژبه ده خپل او بل دی کرکټرونو ژبه ده. که د کرکټرونو ژبه ته په هماغه لهجه د هماغه سیمې په لهجه راوړي پروا نشته، مګر خپله دراوی ژبه چې ده دا باید دغه نه وي، لهجوي نه وي، دا باید زموږ معیاري ژبې ته یو ورته ژبه استعمال شي. ځکه بیا که دواړه په یو رقم استعمال شي بیا نو فرق توپیر د کرکټر د ژبې او د راوی د ژبې ترمنځ نه پاتې کیږي. زموږ یو تعداد لیکونکي دا کار کوي چې دا توپیر سره نه راولي، یعنی د کرکټر ژبه هم هماغه ژبه ده او د راوی ژبه هم هماغه ژبه.
استاد، یو بله مسله په لنډو کیسو کې معمولا د نورو ژبو لنډې کیسې او د پښتو ژبې تقریبا په اوس وخت کې هم ډېر جوت توپیر لري، هغه د غوټي د خلاصون او د نه خلاصون ده. په لنډې کیسې کې دغه د غوټي چې په پای کې خلاصېږي د دغې د خلاصون موضوع څومره مهمه ده یا د نه خلاصون موضوع څومره مهمه ده؟
زه فکر کوم چې دوه ډوله نظریه موجودې دي او دوه ډوله لیکوالان موجود دي. ځینې لیکوالان دي چې غوټه خلاصوي او ځینې لیکوالان په دې اند دي چې غوټه باید داسې مجمله پرېږدي چې خپله لوستونکی د کیسې په یو فکر کې واچوي، په یو تفکر کې واچوي او خپله هغه نتیجه یا پایله د کیسې چې ده هغه ترلاسه کړي. زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټي چې ډېرې واضح نه خلاص شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لږه نوره هنري کړي نسبت هغه غوټي ته چې بیخي لیکوال خلاصوي.
د لنډې کیسې د یو لیکوال په توګه ما هم ستاسې بېلابېلې لنډې کیسې لیدلې دي، لوستې مې دي. په لنډه کیسه کې دغه د کرکټرونو لپاره چې کومه ژبه انتخابیږي، معمولا ما د یو شمېر نورو لیکوالو لنډې کیسې چې لوستې دي هغه کرکټر چې د تشریح کړی مخکې هغه یو بېسواده سړی، مګر دی هغه کوم بېسواده کس چې کومې خبرې کړي هغه یو باسواده نه ډېر پورتي. په دغه برخه کې تاسو څومره پوهیږئ او په خپلو لنډو کیسو کې مو دې مسایلو ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې شته یو شمېر لیکوالان شته چې دې خبرې ته پام نه کوي. کیسه چې لیکي هغه کرکټر که د بزګر دی، دی ورته په خپل سویه په خپل کومه سویه چې دی لري په هماغه سطح ورته خبرې جوړوي، در حال چې دا زما په نظر ډېره لویه کمزوري ده د یو کیسې. ما مخکې وویل چې زموږ د هر قشر ژبه ځانته ده، اصطلاحات یې ځانته دي، په کار نه ده چې کرکټر ته موږ خپله ژبه ورکړو. شته یو شمېر لیکوالان زموږ شته چې غالبا هغوی هغه سطح په هغه وخت کې یا شاعرانه سطح یا د لیکوالۍ کوم اندازې چې ده هغه پر دوی باندې غالبه کیږي او دې ته به پام نه وي چې دا زما کرکټر بزګر دی او زه ورته کومه ژبه استعمالوم. دا همیشه زموږ ځینو لیکوالانو سره دا کار شوی دی چې په کار نه دی چې دا وشي، او د کیسې په لیکلو کې باید ته خپل یاداش وساتي تر اخره پورې. ډېر لیکوالان دي چې خپل یاداش نه ساتي، یعنی دا ذهن حضور د ذهن نه لري، کله چې خبره هیریږي کله چې د کرکټر خصوصیت هیریږي. دا په کار ده چې د کیسې له پایل نه تر پایه پورې ته باید خپل ټول کرکټرونو په ټول حوادثو ټول شیانو سره ته آشنا اوسي، بلد اوسي او هیڅکله هیر نه کړي. چې دا خبره زموږ هم کیسو کې او هم زموږ په ځینو ناولونو کې راځي. دا
استاد، تاسو د ادبیات پوهنځي استاد یې، د پښتو ژبې هغه لومړنۍ لنډې کیسې او بیا دغه د منځني وخت کیسې او اوس وخت کیسې څه توپیر سره لري؟
زمونږ لومړنۍ کیسه فکر کوم چې په ډیر قوت سره شروع شوه، خصوصا د راحت ساحلي کونډ نجلۍ په ډیر قوت سره، او د ارزښتونو زخت زیات دي. یو دا چې مثلا لومړنۍ کیسه تقریبا دا د غرب د شار ستوري سره تقریبا برابر ده، موضوع زمونږ د پښتنو د ژوند مسله ده، د کونډې مسله ده، او بل دا چې مهمه دا ده چې د ښځو د حقونو په باب، یعنی مونږ په پښتو کې کیسه شروع کیږي چې دا هم یو لوی امتیاز دی. د راحت نه راوروسته کیسې یو څه په ټپه ولاړې دي، بیا راوروسته په پښتونخوا کې د ولسي ادبي جرګې د جوړېدو سره سم چې هلته قلندر مومند دی، مهدي شاه دی، اجمل خټک دی او ځینې نور کسان دي چې کیسې لیکي، همیش خلیل دی، دغه وخت کې کوم د کیسې معیار وګورو د کیسې معیار زموږ ډېر لوړ دی خصوصا د قلندر گجری کې تاسو وګورئ یا د مهدی شاه مجموعه کې تاسو وګورئ دا نو د کیسې هغه زموږ د اوج وخت دی راوروسته وختونو کې بیا د ولسي ادبي جرګې د منځه تګ سره بیا وروسته کیسه په هغه شکل نه پاتې کیږي او دلیل دا دی چې په ولسي ادبي جرګه کې په هر کتاب باندې به کره کتنه کېدله او وروسته د کره کتنې نه به دا کتاب چاپېده بیا انفرادي ډول باندې کیسې لیکل شوي دي خو داسې خاص هغه نه دي خو اوسنۍ کیسې یا د دې نه یو څه کلونه وړاندې شل کاله وړاندې کیسې که موږ یادوو خصوصا په افغانستان کې کیسه یو څه خپل هغه بشپړېدو حال ته رسېدلې ده او دلیل یې دا دی چې په دغه اویایمه لسیزه کې په کابل کې لیکوالانو په تېره بیا پښتنو لیکوالانو دې ته توجه وکړه چې باید دا ادبیات چې دا د ثور د حوادث سره ځمکه لګېدلې وو کلیشهی شوي وو شعاري شوي وو بېرته خپل اصلي حالت ته راولي او دغه لیکوالانو وتوانېدل په دغه وخت کې هم د لنډو کیسو ډېرې ښې معیاري مجموعې رامنځته شوې البته د پخوانیو کیسو او د اوسنیو کیسو ترمنځ هم په شکلي لحاظ او هم په موضوعي لحاظ باندې تغییر راغلی دی ځکه چې اوس کیسه د انکشاف په حال کې ده ترمیم په حالت کې ده حتی اوس هغه دود چې به پخوا په کیسه لیکنه کې وو مثلا زموږ راحت داخلي کیسې کې وګورئ که د موسی شفیق کیسې وګورئ هغه به تقسیمېدلې هره برخه به برخه به تقسیمېدله یو دوه درې په دې شمارو به تقسیمېدلې در حال چې اوس هغه دود څوک نه حقه کوي بله خبره دا ده چې پخوانۍ کیسې چې وې ډېرې اوږدې وې او اوس کیسې چې دي ډېرې لنډې دي یعنی دومره لنډې چې تا نشي هغه کولی خسته کولی شي یا مثلا ته ورته ډېر لنډ وخت وباسې چې هغه کیسه ولولي دغسې تغیرات را روان دي او اوس هم زموږ کیسه یعنی ترمیم په حالت کې ده او د جوړېدو په حالت کې ده
استاد د وروستۍ البته د غوښتنې په توګه د یو استاد په توګه هغه ځوانان چې نوي لنډې کیسې لیکلو ته مخه کوي که په لنډو ټوکو کې هغوی ته ستاسې لارښوونې وړاندې کوي
زه همیشه دا خبرې په سلفونو کې هم کوم چې زموږ اکثره ځوانان په تویری پسې ډېر ګرځي د کیسو او د ناول په تویری پسې ګرځي زه ورته وایم چې د کیسو تویری او د ناول تویری که تاسې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره ګورئ وی ګورئ مګر اصلي شی چې باید تاسې په لیکوالۍ راولي هغه دا دی چې تاسې باید د کیسو مجمع ولولئ کله چې تاسې د کیسو زیاتې مجمع ولولئ تاسې په خپله په تخنیک هم پوهیږئ د کلماتو په ترکیب هم پوهیږئ په ټولو شیانو پوهیږئ دا ذهن مو هغه کیږي مشبو کیږي او البته د دې په څنګ کې ورسره پریکټس هم وکړئ لیکل وکړئ هر شی چې لیکئ مثلا که نور هیڅ نه یو خاطرې نه شروع کړئ او رو رو قدم په قدم کیسې ته لاړ شي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ
وګمې جبارخیل دا ځل د کوم کون پاچا نقل راوړی نه پوهیږم چې وروسته به نقل څنګه بشپړیږي خو پایلې همداسې دی راځئ ورته غوږ بشو
او به نه وو یو وخت یو پاچا و پاچا یو زوی او یوه لور لرله د ماشومانو مور ځواني مرګه شوه زوی او لور کوشنی ورنه پاتې شول پاچا بل واده وکړ مری خپل مریزی نه خوښېدلې مریزی ورباندې دومره بدې لګېدلې چې د هغو د وژلو فکر ور پیدا شو نو د څوښکي والا یوه پیاله یې چې په ملغلرو ښکلې وه راواخیسته د مار یو بچی یې چې لا د کنکې چونجې غوندې وو پکې واچاوه پیاله یې له اوبو ډکه کړه ماشومې ته یې ورکړه چې وڅکې کم که انجلۍ ټولې اوبه وڅکلې او د مار بچی تر ستوني تیر کړ کلونه تیرېدل او انجلۍ چې لویېده نسی هم لویېده او غټېده آخر داسې ښکارېده لکه په ګیډه کې چې ماشوم وي دغه وخت میری خپل میړه ته وویل چې انجلۍ حامله ده میری په خور او ورور دواړو تومت وتړل پلار دواړه له کوره وویستل په لرې ځنګله کې یې خوشې کړل دوی په څنګل کې د وښو او میوو په خوړلو بوخت چې په مهربانه بلاور باندې پیښه شوه. هغه له ځان سره کور ته بوتلل، ځای ورکړ او د کور ټولې چارې دوی ته وسپارلې. کلونه تیریدل. د مهربانه بلا په حویلۍ کې میښې وې. یوه ورځ چې نجلۍ میښې لوشلې او شیدې په اور ایښودلې، خوب یوړه. شیدې وایشېدلې، بړه سور نجیک شو، وسوسېدلې او د سږو شودو له خواږه بویا ټول کور ډک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېده. د راوتلو شوق پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشېدلو شودو دیګ ته ورغی. شیدې یې وڅکلې. له څکلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې مرمار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچاوه، ور یې پسې کلب کړ. نور نو کب نجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، د بکیلۍ نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، نجلۍ په څه چل د بندې کوټې ور پرانیست او هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي وو. نجلۍ ورنه د ګلونو ښکلی امیل جوړ کړ او چې ورور یې راغی، په ډېر شوق یې د هغه غاړې ته د امیل د اچولو هڅه وکړه، خو ورور یې ورته وویل داسې مه کوه. ورور یې د بندې کوټې د ګلونو په راس پوه و او له امیله یې ویره لرله، خو خور ټینګار کاوه. ورور چې بله لاره ونه لیدله، خور ته یې درې دانې کوچنۍ ګردې ډبرې ورکړې. ورته یې وویل که ته خامخا د امیل غاړې ته را اچوې، نو اول دا درې ګاډې در سره وساته. که څه به د حادثه را پېښه شوه، په درېو واړو مې ووهله. نجلۍ وویل سمه ده، خو دې ته مې پرېږده چې د ښکلی امیل دې په غاړه کې ووینم. ما دا ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې امیل د ورور په غاړه کې ور واچاوه. له دې چارې سره سم هلک په مار بدل شو او سمدستي لرې وڅخي. انجلۍ ورخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په څنګله کې یوې سوړې ته وښوید او خور یې غایب شو. انجلۍ د غار په خوا کې کېناست چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د انجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدلې، ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل راځه له ما سره کور ته لاړه شه. نجلۍ د مار شوي ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلې وغږوله او مار یې له غاره راوتلو ته ولمساوه. مار چې څنګه راووت، پاړوګر ونیو په کڅوړه کې واچوه. دوی د مار کڅوړه راواخیسته، په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې نجلۍ ته د ورور خبره ور یاده شوه چې که څه مشکل ورپېښ شو نو په ګاټو به یې ولي. نجلۍ هم داسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. څو ورځې وروسته پاچا له نجلۍ د واده غوښتنه وکړه، خو نجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلي وو چې پاچا یې پلار دی. نجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او نجلۍ وویل یوه داسې پیاله یې پکار ده چې څوښکې ولري او په ملغلرو ښکلې وي. دې ته د کور هم داسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې نجلۍ په ملغلرو ښکلې پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. ونه خو یو وخت یو پاچا و. دې کیسه کوله، پیالې غوږ ورته نیولی و او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. نجلۍ د میرې کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړی و. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه، د بلا کیسه یې وکړه. دا یې وویل چې په بلاو کې هم ښه پیدا کېږي. د ورور د مار کېدو کیسه یې وکړه او دغسې هره پېښه په نوبت سره بیان کړه. دې چې به هره خبره کوله، پیالې به سر خوځاوه، شاهدي به یې ویله. پاچا پوه شو چې میرې یې له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبرزړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.
استورات څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي؟ په نننی ادبی باس کې ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. په مورته راړوم ډاکټر صاحب، د تخیل په باس پورې مربوطه یوه مهمه موضوع چې ده اسطوره ده. په دې هم کله ناکله باسونه سوي دي، خو داسې مفصل خبرې ډېرې نه دي ورباندې سوي او د دې په اهمیت هم ډېرې خبرې نه دي سوي. دا راته ووایاست چې په شعر و شاعري کې او په مجبو کې په ادبیاتو کې اسطورې څه نقش لري؟
نرمله نومن صاحب، اسطوره په ادبیاتو کې خصوصا په معاصرو ادبیاتو کې ډېر حیاتي نقش لري. اسطوره اول به د اسطورې یو لنډ پېژندنه وکړو، بیا به وروسته ده ووایو چې د شاعرۍ او د ادبیاتو سره څه اړیکه لري. عموما که موږ د انسان ماشومتوب په نظر کې ونیسو، دی درو مرحلو نه تیریږي. اول د ماشومتوب مرحله دی هغه ته چې تعقل ډېر نوی بارز، ماشومان د تخیلاتو او د خیالونو سره ډېر تړلي وي. مثلا دوی چې هر طبیعي پېښه ویني یا دوی لوبې کوي، د تخیل سره یې تړي. په لخت باندې چې پښه وړوي، د اس ګمان ورباندې کوي، نو ځکه چې ودوي د رښتیا او د وعدو عمره خوند ورنه اخلي. مور او پلار د کایناتو تر ټولو لوی موجودات ورته بریښي، او ستوري او سپوږمۍ لنډ موجودات ورته ښکاري. دوی خبرې ورسره کوي، د کاڼو سره، بوټو سره، د هر څه سره دوی یو ډول تخیلي رابطه لري. بیا وروسته د انسان د تعقل مرحله راځي، ورو ورو پوهېږي چې هغه څه چې موږ تصور کړی و داسې نه و. د شیانو ځینې فزیکي او طبیعي خصوصیاتو ته متوجه کېږي، او بیا وروسته داسې مرحله راځي چې دوی ځینې شیان تجربه کوي. مثلا دوی په ماشومتوب کې د اور ته مرنږدې کېږي، ګمان کوي چې ته ښکلی دی او دا د اور پر د لوبو شی دی، او غوړ مستي ورسره کوي. خو وروسته یو نیم داسې وخت هم راشي چې اور تجربه کې وسوځي، بیا وروسته د اور په اړه تجربوي پوهه ورته پیدا شي چې نه دا خو د سوځولو خصوصیت هم لري. د بشر تاریخ که وګورو، بشریت هم لکه څنګه چې یو ماشوم د دغو د تخیل، تعقول او تجربې د مرحلو نه تیریږي، ټول بشریت د دغسې تجربې نه تیر شوی، د دغسې تاریخي دورونو نه تیر شوی. د بشر لومړنۍ تاریخي دوره چې دی، هغه د تخیلاتو او د تصوراتو، د کیسو، داستانونو، د خیالونو سره یو ځای دی. لومړني انسانانو چې کله د طبیعت مختلفو پېښو، حوادثو، طبیعي پدیدو او دې ته ورځي شول، د دوی په اړه به حیرانۍ ورسره پیدا کېده چې دا څه شی دی. همدغه پوښتنه چې د حیرانۍ نه وروسته پیدا کېږي، د یوې طبیعي پدیدې سره یا د طبیعي حادثې سره د مخامخ کېدو نه وروسته چې موږ سره پوښتنه پیدا کېږي، دا په موږ کې د هغې د پېژندلو یوه هڅه تحریکوي. پخوانیو انسانانو سره چون تجربوي یا فلسفي یا سینسي علم نه و، د دوی د معرفت وسیله تخیل و. دوی به مثلا د هرې طبیعي پدیدې شاته د یوه ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو، چې باران خو ځکه کېږي چې پاس په آسمان کې یو د باران خدای دی، هغه وریځې په ګرزو وهي. بوټي خو ځکه راټوکېږي چې د زراعت یا د نباتاتو د راټوکولو دپاره یوه الهه ده چې هغه پریبان نومېږي، چې د حاصل خیزۍ سره اړیکه لري. همدغسې د هرې پېښې دپاره، د هرې ښې پېښې شاته دوی د یوه خدای یا د ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو، او د هرې بدې پېښې شاته دوی د یوه شریر قوت یا د اهریمن یا د شیطان لاس احساسولو. په دې لحاظ د دوی په ذهنونو کې د اهریمن او د یزدان ترمنځ یوه توازن، و دوی به فکر کولو چې کله چې واکمني د خدایانو سره وي نو ځمکه به اباده وي، بارانونه به کېږي، ځمکې به بوټي راټوکېږي، او که د شریرو قوتونو سره وي بیا به بوټي نه راټوکېږي، وچکالي به راځي او وبا به راځي. دغه پېښې وروسته په یونان کې د فیلسوفانو په نوم یوه ډله پیدا شوه، هغوی د معرفت دغه وسیله بدله کړه چې د هرې پېښې تحلیل د تخیل په مرسته کېدو. پاره پېښې به چې دوی نه پوهېدل، یو علت به ورته وتراشلو چې دا خو یا خدای کوي یا شیطانان کوي. فیلسوفانو وویل چې دغو پېښو باندې نقد وکړو په دغسې کیسو باندې چې خلکو جوړې کړې وي د علت و معلول دغه کیسې. هغوی وویل د عقل په مرسته ځینې حقایق کشف کړل، او کومه پوهه چې د عقل په رڼا کې مسته راغله هغې ته فلسفه وویله. او هغه پېښې، هغه کیسې چې پخوانیو بشر د پوهې په نشت کې جوړې کړې وې، خیالي کیسې د هرې پېښې شاته، هغې ته میتوس ویل یا تصوري کیسې، او فیلسوفانو هغه عقل ته لوګوس ویلو. په دې معنی چې هغه پېښې چې د میتوس نه زېږي، د تخیل، تصور او د تخیلي علتونه لري، هغه فلسفانو دی باور وړو نه بللی. دوی ویل چې اصلي علم دا دی چې عقل باندې جوړ شي او د لوګوس لاس پکې شامل وي. ځکه نو موږ د زیاترو پوهو په د پسوند کې کله چې مثلا وایو بایولوژي لوجی چې اوس وایو د علم په معنا او میتوس د استورې او د تصوري کیسو په معنا دی. هغه کیسې هغه داستانونه چې تر فلسفي انسان وړاندې خلقو دی مختلف پیخو او حوادثو دی تشریح دی پر جوړ کړی وی هغه ته اساطیر یا میت وای. او هغه علم چې دغه اساطیر دا کیسې او دغه تصوری پیخې تر څیړنې لاندې نیسي هغه ته میتولوژي وای. وروسته دغه سی علم هم رامنځته شو چې د هغه وسیله نه عقل وا او نه تخیل بلکې وسیله تجربه وه چې هغې ته سینس وایو. او سینس د فلسفې او د اساطیرو د دواړو لمن رامحدوده کړي ځکه چې هغه د معرفت سینس وایي چې دقیقې وسیلې نه دي باید حقایق تجربه شي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې د اساطیرو لمن ډېره راټوله شوې اوسنی انسان تجربوي او سینسي انسان دی خو چون زرګونه کاله د دې اساطیرو سره ژوند کړی او خلک وایي چې د پخواني انسان تصورات زموږ په جمیل او شعور کې رسوب کړی او اوس موږ د اساطیرو سره یو ډول لاشعوري رابطه لرو زموږ ټولنیز لاشعور.
ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د اسطورو لمنه ډېره پراخه ده.
اسطوري په ګڼو موضوعاتو خبرې کوي. ځینې اسطوري دي لکه موږ چې په علومو کې وایو یو طبیعي علوم دي چې د طبیعت په اړه بحث کوي لکه فزیک کیمیا او دغه شان. یو دین دی چې د ماورای طبیعي قوتونو په اړه بحث کوي د خدای په اړه د خدای د ذات په اړه. او یو مثلا تاریخ دی چې د تیر په اړه بحث کوي. په اساطیرو کې هم دغسې کټګوري شته. ځینې اساطیر دي چې د طبیعت د مختلفو حوادثو د تحلیل لپاره جوړ شوي. مثلا دا وایي چې طبیعت څنګه پیدا شو، دنیا څنګه پیدا شوه، باران څنګه کیږي، باد څنګه راځي، دغه پیښې. ځینې دي چې د انسان د پخواني انسان عقاید ورنه څرګندېږي. د ماورای طبیعي قوتونو په اړه خبرې کوي چې مثلا د دې خدای څنګه و، هغه خدای څنګه و. دغه چې سړی یو ډول د پخواني انسان دیني یا عقیدوي لید ته هم ورته ګڼلی شي. ځینې اساطیر داسې دي چې د یو ډول مافوق البشري پهلوانانو کیسې پکې کېږي، د اتلانو کیسې پکې کېږي، د جنګونو کیسې پکې کېږي چې دا د حماسې سره نږدې دي خو نیمه اساطیري کیسې ورته یا لیجنډس ورته وایي چې په دې کې لوبیدونکي اتلان دغسې وي چې تر بشر پورته ورته وي. لري مثلا د ګلګمش په اړه چې هغه د سوریې یا د ټولې نړۍ لومړنی حماسه وستوره ده، د هغې په اړه وایي چې ګلګمش دوې برخې خدای او یوه برخې انسان و. نو په دې توګه پخوانیو انسانانو یا فلسفانو اسطورو ته صرف د پخواني انسان خیال بافي ویل. خو اوسنۍ څېړنې په اساطیرو باندې ښیي چې نه، اسطورې د ډېرو جدي مقاصدو دپاره جوړ شوي دي. مثلا هغه اسطورې چې د طبیعت په اړه جوړې شوي دي، طبیعت د پیدا کېدو په اړه موږ ته دا پوښتنه حل کوي چې طبیعت څنګه پیدا شوی، د دنیا د کوم معنا سره راغلی. او هغه اسطورې یا حماسې چې د جنګونو پکې دي او د اتلانو په اړه دي، د انسان د هغې ایډیا په اړه چې څنګه جاویدان شي. یا اتلان په هغو اسطورو کې اتلان د ډېرو سختو پیښو سره مخامخېږي، د خمارانو سره جنګېږي، سیندونه مخې ته ورته راځي، غرونه د دیوانو سره جنګونه کوي او بیا په خپل یو مشن او هدف کې بریالی کېږي. دا انسان ته په غیر مستقیم ډول اسطورې پېژندونکي وایي دا مور تلقي کوي چې د خپل ځان د جاویدان کېدو دپاره او د خپلې ټولنې د رفا دپاره څه کول پکار دي، ته ایدیالونه رکوي. په دې توګه لکه څنګه چې پخوانی بشر د عقایدو په توګه ژوند سره کړی، خو د اوسني بشر د پاره هم ډېر په زړه پورې مطالب لري. د یادول ورته چې په اساطیرو کې اساطیري پهلوانان چې دي، هغه اساطیر چې د پهلوانانو په اړه دي، د مافوق البشري قوت لرونکو کسانو په اړه چې زیاتره اساطیري اتلان داسې وي چې د فوق العاده بشري وړتیا سره یوه جالبه کمزوري هم لري چې هغه د دې مرګ سبب کیږي. مثلا د ګلګمش په اسطوره کې کله چې د ملګری انکیدو مري، ګلګمش ته دا تصور پیدا کیږي چې د ژوند خو ابدي نه دی، د ابدي کیدو دپاره څه کول پکار دي. دغه د مرګ کمزوري چې د انسان د ژوند سره تړلی چې موږ به مرو، دا ګلګمش په یوه لټون باندې اخته کوي ځي چې د خپل نیکه سره خبرې وکړي او د جاویدان کیدو چال وکړي مثلا کې اخیر مري. مثلا په یونانی اسطوره کې د اشیل په نوم یو پهلوان دی، هغه خپل مور په داسې اوبو کې ډوب کړی چې هغه د تغبندې غوندې اثر لري. خو د دې پوندې ځای یا د اشیل ټنډن په نوم موږ په طبابت کې یو پلا لرو چې د پوند دی او د لنګي ترمنځ دی، د دې ځای نه مور نیولی وي په اوبو کې ډوب کې دا ځای وچ پاتې شي. کله چې د جنگ ته ځي د اجل غشي همدې ځای ته برابرېږي چې همدغ ځای نه مري. یا مثلا د رستم او اسپندیور په جنگ کې اسپندیور هم تیغبندي شوی وي، خو سیمرغ رستم ته چل ښیي چې غشی د ده سترګو ته برابر کړي، ځکه سترګې نه دي تیغبندي شوي او اسپندیور د دې غشي نه مري. نو اساطیري اتلان چې دي د لویو فوق العاده وړتیاو سره ځینې کمزوري هم لري. دغه تصور مثلا زمونږ په ځینو په شاعرۍ کې راغلی دی، استاد پسرلي شعر دی چې د لویو غرونو خوا کې هم مې خوړی ګړنګونه، کامل مې پیدا نه کړل د کامل دپاره سوز. دا د استرو هغه لاشعوري فوران دی چې زمونږ په ذهن کې د اساطیري اتلانو په اړه جوړ شوی وي چې دوی یوه کمزوري هم لري. استاد پسرلي دغه کمزوري دغه اساطیري تصور شعر کړی دی.
Bye.